درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. اسمه څاروانیم د خبرونه په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای در روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرونسي شنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټوټر لیکلی، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 23 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حسیستایی او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼي سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندي، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلی دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون له دې اډې څخه د کتنې په مهال همدارنګه وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې د بیروت په ګډون د لبنان په هره برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډانلډ ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي که دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون له لارې له پوتین سره خبرې کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنځشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویر سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو په عام محضر کې تعزیری سزا ویډیری کړی. د داسې سزاو په اړه د حقوقي چارو متخصصان وایي
په عام محضر کې د جزاو تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د شخصیت توهینوي.
بریتانیا اعلان وکړ چې یو شمېر پخوانیو ځانګړو افغان ځواکونو ته پناه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لسو میاشتو کې اویا افغان ماشومان په نس ناستي مړه شوي.
زما زوی همزه چې درې کاله عمر لري انسان شو او هغه نه وروسته بل خوار ځواکې طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازی وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي. ایران د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبريال نیولې ده.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي ل تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوس ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پرابور کی.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطه تورن و په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 10 درو وهل شول. پر دې سربیره یو تورن په 1.5 کال او بل په 1 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر 8 تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو 3 ورځو کې لکتر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو 2 میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې 3 تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي
و اما هزار کې د جزا او تطبیق سره د چتنبی حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره دغه مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملی مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقوقو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څبان د 3 کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,555 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 1,90 ولسوالیو کې د نسناستي 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوی دی. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور پټکو د نور ولایتونو په پرتله په کې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې دوا واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزه چې د 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي رادیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه به سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین دي.
اخس کردن مایعات بیشتر میبشه.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی ډلې زکټوالي تجربه کړې. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایم غونډه کې وویل په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وای د سختو اقتصادي او امنیتی شرایطو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللی دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په 15 غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هېواده وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تېروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسایی که مجرد هستند بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نداری هر ځای چې موندل شي نسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانوني اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې له خپل کورنۍ سره دي هغوی ته وخت ورکوي چې تریبې میاشتې پورې لاړ شي او نور کور فکرای نه ورکول کیږي.
کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
ایران او پاکستان کې افغان کډوال لګنو ننګونو سره مخ دي او په دې وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوی او له دې هیوادونو ایستل شوی دي، چې د نور افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي رادیو ته وویل:
با وجود از دې ویزه های مو تمدید کردیم او پولیس همیشه ازاد میکنه،
سره لدی چې موږ خپل ویزې تمدید کړی دي، پولیس تل موږ زبروي. هر ځای چې افغانان ونیسي اسناد ترې غواړي، که اسناد ولري بیا هم پیسې غواړي چې باید ورې کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان د اینجا بشار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه وړ ده چې د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. IOM ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي دي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د IOM دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په سلګونو زره افغان کډوال نیولی او له خپل هیواده یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډیری یې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل. لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلې په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې:
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې داستوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل:
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمه کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ دغه سفر کې بتړو. موږ پویږو چې خکار مو کړي ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې د استادو په جرګه کې د دې موضوع پټوله کې د افغانانو د بیا مشتیدو پیوړې عملاتړ موجود دی.
د خاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. خاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت زمونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي، خو وخت ناوخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات د حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډیر اندېښمن یم که بیرته افغانستان ته استول کیږو زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل. خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي. موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زموږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره یي، مریضان ورسره یي، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلی هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیره کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمه پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو خستلو مخنیوي وکړي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د د افغانستان د ماشام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوې ده. د نوموړي نشته خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکینه ول شوې او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوې ده. نور جزئیات نوریا استوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د دې راډیو په خوانی خبريال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یو نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونې تابعیت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښودو یو موده له هیواده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بند شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ بینه افغانان په پکتیکا نه دلته وروره دي. سړکونه ډیر مشکل دي، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرګزوبه اوړي. ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. مخته د اکثرو چور خوشاله دی نو خان په پکتیکانه تیرات پړند به زه روایم چې واکرم اخر کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه تو سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک به وزل دی او خزر دوره وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی نو باید مرسته نورم سره وایسي کو پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وشه زمرا روان ده کورو بند به سبا دوسی مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمو به ډیر پستون ځکی نور وخت نه نسم. سلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیر د غزمو ژغ ته مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په شکل را باندې ځي کډر توه خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار پر سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمع تیر سو چې کم یخونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره. اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شینه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.